مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. ما په دې یو ساعت کې تاسو بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو به مو خبرونه هله چې تر پای را سره پات شي او ځان د سیمې او پښتونخوا له حالاتو خبر وساتي. دا هم درته وایم چې موږ دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدلی شئ. خو مخکې تر دې چې ریپورټونه تلل شو، راځي لومړی خبرونه وګورو. لومړی د خبرونو سر ټکی، په شمالي وزیرستان کې شپږ پاکستانی سرتیری وژل شوی دي. په کورمه کې په دوو جلا جلا پیښو کې و کسان وژل شوی دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د ترسره شو وروستي ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې 21 ولسی کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال او شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوز مدوتي څانګې ایس پی آر لخوا په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مئی په څلورمه د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته وشوه. خبر پاڼه زیاته کړې چې پوز د وسلوالو په پټنځایونو حمله کړې وه او درې وسلوالې وژلي او دوی ژوبل کړي دي. بیان زیاتوي چې له وسلوالو د سیمې پاکولو عمل به دوام لري. بلخوا د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په لیګلی بیان کې دا کړی چې په ګړیوم سیمه کې پوز د دوی پر ضد عملیات ترسره کول چې د دوی لخوا پیښودل شوی من چاودنه کې یو پوځي ګاډی تباه شو او پکې دغو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. دا په داسې حال کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د مې په درېمه په اسلام آباد کې په ترسره شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې غوښتنه شوه چې په ملک کې د امنیت لپاره د هدفي عملیات د خلکو سره تر سلا مشورې وروسته وشي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په دوه جلا جلا پیښو کې و کسان وژل شوي دي. د بره کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلواګر یو سکول ته ورغلی وو او هلته پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلي. د نوموړي په خبره دا حمله تر هغې وروسته شوي چې په شلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. د پولیسو په خبره په سیمه کې د پیواړ او ګېدو قانونو ترمنځ د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوي وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند کې دی. د هند په گوا کې موجود خبریال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې بلاول بټو لږه شیبه مخکې هلته ورغلی دی او هغه له کراچي څخه هند ته تر روانېدو مخکې په ټویټر خپل خپور کړی ویډیو پیغام کې وویل،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
دے وی زما تلل دا واضح پیغام ورکړي چې پاکستان د شانګهای همکاري سازمان او د دې غړو هیوادونو ته څومره ارزښت ورکوي. زه خوشبینم چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره دوه اړخیزه خبرې وکړي. دا په تیرو څو باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې پاکستان دغه وخت د بهرنیو چارو وزیر او موجوده د مملکت د بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کر هند ته تللی و. ټاکل شوی چې د شانګهای همکاري سازمان دوه ورځې غونډه نن د مئی په څلورمه په گوا ښار کې شروع او وروسته په یو اعلامیه سره ختم شي. د کراچی نیو ټاون تھانے ته مخامخ هندوانو احتجاجي پرلت کړی دی. دوی د احتجاج د مې په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته اپیل کړی. پرون نوښته د وژل شوي ځوان ورور رام کشن او تر دلیب کشن مشال ریډیو ته ویل پولیسو په جالي مقابله کې کمل کشن وژلی. د مې په لومړۍ نیټه د کراچی پولیس ویلو چې د مقابله په محل یو غل وژلی او بلې ژوندې نیولې دی. پولیسو هغه محل دا ادعا هم کړې و چې وسله د غلا موبایلونو پیسې هم ترلاسه کړي دي. خو د کمل کشن کورنۍ وای هغه یو آرام ځوان و. د خپل خویندو د ودون د سودا لپاره د خپل تر زوی سره روانو چې پولیسو دا وای په نا په جالي مقابله کې ووژه. بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پی زبیر نذیر شیخ مشال ریډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وژنې مقدمه در شوې او د پولیسو یو انسپکټر فرمان علی شاه نیول شوی چې دا مهال ته پلټنې روانې دي. د اوکران چارواکي وایي چې د مې په درېمه د روس لخوا د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خرسون کې یو شولسي کسان وژل شوي دي. دا کسان د روسیې د پیلوټه الوتکو لخوا په جنوبي سیمه کې د ولسي اهدافو د نښه کولو په ترڅ کې وژل شوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ کولو په مهال ویلي چې د روسیې هوایي بریدونو په خرسون کې یو سوپر مارکیټ، د اورګاډو یو سټېشن، د استوګنې ودانۍ، د سختو اوزارو یا هارډویر یو دوکان او پټرولو پمپ سټیشن په نخ کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د مشال ریډیو څخه اوریدل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس موږ اوریدئ شي. د نورو ریپورتونو ترڅنګ به د دې ریپورتونو تفصیل واورئ. په شمالي وزیرستان او کورم کې د امنیتی پیښو په اړه به تاسو تازه حال درکو. په پاکستان کې ګرانی زیاتر شوې ده او غریبي هم پسې ورځ په ورځ زیاتېږي. خلک څه وایي؟
گرانی بالکل پخل عروج باندې دا نو یو مزرکار سړی دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوندې لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د میشت تنخوا خلی هغه هم سره دغه تو تفریح شوی دي.
په خیبر پختونخوا کې وروستي بارانونو د خلکو فصلونه تباه کړي.
زمونږ ډېر امید ده چې را دا د فصل ډېر خمه خو اوس ریسنتلی چې کوم غلیو شو باران شنو هغه چې کوم لوچی پاتې هغه لوچی هغه غوردور نه اوس د دې پیداوار چې کم ده د 100% نه ماته 5% هم نه ښکاری.
د کورمه خلک وایي چې بیلونه ورکوي خو بجلی نشته.
اکثر 24 گھنٹو کی وا گھنٹا کل نوی کل ای وانی ما گھنٹا روشی او مت ہوس کر بجلی نہ سیو و بوڑی ر مسئلہ دے سمو ار خونه ٹینکر اوڑی.
د دې ترڅنګ زین نور رپورټونه هم درو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس روان دي. تاسو اوریدل شئ موږ سره دا وخت زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دی او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل په شمالي وزیرستان کې امنیتی ځواکونو باندې حمله شوې ده او امنیتی ځواکونو وایي چې د دوی شپږ امنیتی سرتیری وژل شوې دي. موږ سره زموږ خبریال عمر وزیر شته دی هغه ته ورزو. عمر ستړي مشه او اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي. عمر زما آواز اوري؟ ښه، د عمر ټلیفون
نښته شوې ده.
عمر عمر
جی آواز مرازي؟
او ستاسو آواز نه راته، بس اوس مهرباني وکړي.
په شمالي وزیرستان کې د غنن د فوز او د وسلوالو ترمنز نشته شوې ده چې د پاکستان فوز د مطبوعاتي سانګې اي اس پی ار د بیان او د غننګي د مطبوعاتي سانګې چې کم چارواکي دي هغه هم مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان رزمک ډویژن د غړیوم تحصیل کې فوز د غلطه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زیات عملیات کول د خفیا اطلاعاتو په بنیاد باندې دغه عملیاتو پر مهال بیا وسلوال چې د غلطه د اول نه ناسو په نږدې غرونو نه په دوی باندې بیا بریت کړي دي. دوی وایي چې په دې کې شپږ امنیتی سرتیری یعنی فوزیان هغه وژل شوی دي او دوی دا هم وایي چې په دغه نخته کې په دغه عملیاتو کې بیا دا تحریک طالبان پاکستان درې وسلوال یې هم وژلی دي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. خو په دغه ډزو پر مهال شپږ فوزیان دوی وایي چې هغه وژل شوی دي. دغه تحصیل ګډیوم کې دی هغه د رزمک ډویژن لره پرتا غریز سیمه ده چې د دې پولې د جنوبي وزیرستان شک توي سره لګي. د شمالي وزیرستان کې په دې ورسته یو کې د غرنګ بنو لکی مروت او د ټولو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتی ځواکونو پولیسو باندې د غبریدونه چې کم دي زیات شوی دی او بل ترپته د امنیتی ځواکونو لخوا وسلوالو زیات ځنګړی عملیات هم چې کم دي هغه دوام لري. بشیر دا به هم وایم چې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان خراسانی هم بیا د دې بریز ذمہواری منلې ده. مشال ریډیو ته پاستولې لیک کې دوی داوا کړی ده چې فوز د غلطه چ په دوی باندې چپا و حالانو د دوی گاډي لومړې په ازمکه لاندې خغ بم باندې چې کم دی هغه لوزول دي. سلور فوزیانی پاغي کې وژل دي. روست نورې په نور په دغه بریټ کې غړن چې کم دی هغه وژل دي او جوبل کړی دي. خو فوز خپل هم دغه تاییدوي چې شپک فوزیان هم په دغه بریټ کې وژل شوی دي.
ډیر من عمر وزیر ډیر مهرباني.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په ژوندۍ بڼه باندې موږ هم د اوس ورزو هند ته او غلطه د خبريال ارشد یوسفزي سره خبرې کول. که څنګه تاسو خبرونه کې اوریدل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې د پاره هند ته تللی دی. ګوا ښار کې دا غونډه کیږي. ارشد ستړي مشه یو که زموږ اوریدونکو ته د دې غونډې تفصیل ورکړي چې څه خبرې پکې وشولې او بلاول بوټو زرداری الته که خبرې کړي یا غڅ ویل.
بالکل دا گوا کې د شنگهای کوآپریشن ارګنایزیشن یا د شنگهای د همکارۍ تنظیم درېشتم اجلاس روان دی د بهرنیو چارو د وزیرانو. دې ته ویل کېږي کونسل آف فارن منسٹرز میټینګ. او دا میټینګ را جوړېږي چې کله هم د شنگهای کانفرنس د شنگهای کوآپریشن ارګنایزیشن چې کله د مشرانو the heads of the countries ya da ulus masharano gunda ki da gina awal the day meeting ya de naste de gunde maqsad da wi che da baharno charo waziran dre tolo ato he wadun ra gund shi aw dwi kini aw daratnun ke meeting da para agenda wo ta ke shi pade kya khabar ki ki che kam babya da da he wadun masharan pai bande nastik kawi duniya stibad ya union nashbad اوس چې په ګوا کې کوم دا درېشتم اجلاس روان دی نن دا آفیشلی ماښام نه به شروع شي. نو دې کې موږ ولیدل چې د دې اتو ګڼو هیوادونو مشران یا چې کوم دا وزیرانو را روانو د روسیا نه لاوراو راغی. بیا راغی نه بعد د بلاول بټو زرداری ګاډي راورسید موټر راورسید ډېر په سخت سیکورټي کې د پولیسو ګاډي مخکې رسته تنه او هغه چا ته هم نه پریښود چې سره ملاقات وکړي. تر دې چې دا په ګاډي باندې د پاکستان بیرغ هم نه و د سیکورټي د وجې. نو بلاول صاحب دلته راتګ دا 12 کاله بعد د پاکستان نه د هند سفر چتا د وزیر خارجه یا د بهرنیو چارو وزیر دا 12 کاله بعد سفر دی. او د هند میډیا سره سره د پاکستان د میډیا چې کوم همکاران راغلي دي ته ټول سترګې د دې راتلو ته وي. بلاول اگر چې دا خو به یو په یو ملاقاتونه کېږي د روس د بهرنیو چارو وزیر سره هم او د چین د وزیر خارجه سره هم نن ماښام ایکسپیکټډ چې ملاقات وشي. خو میډیا کې دا سوالونه کېږي چې آیا د هند د وزیر خارجه جیشنکر سره به ملاقات وشي که نه. نو په دې باندې له اوسه پورې دواړو هیوادونو سره دی ویلي او دواړه هیوادونه دا خبره په پټه کوي چې دا ملاقات ممکن نه دی.
ارشد هلته د هندي جرنلستان او نور جرنلستان چې دي تاسو سره خبرې کیږي هغوی د ملاقات ممکنه یا چیرته وشي ملاقات دی ته څنګه ګوري او خپله د بلاول بټو زرداری سفر ته دوی څنګه ګوري؟ انډیا ته 12 کال پس یو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هلته ځي. دې ته هلته هندي انالیسټان یا تجزیه کاران تحلیلګران څنګه ګوري؟
جی د هند چې کوم همکاران دي زموږ صحافیان هغوی خو د بده مرغه د راتګ تړي دا چې کوم ترهګاری حملې شوې دي دا اوس هم یو ډېر په لنډ وخت کې شوې وه. او بیا دوی دا هم وایي چې پاکستان هیڅ کومک نه کوي په ترهګاری کې د منع کولو لپاره. هغوی ډېر اګریسیو یا ډېر په سخته لهجه کې خبرې کوي په دې معامله کې. خو که بل طرف ته وګورو نو کوم همکاران چې په دې باندې سوچ کوي هغوی ګوري چې دا یو قدم کې دی شي حالات جوړول لپاره. هغوی دا فکر کوي چې څنګه چې د پاکستان او د هند های کمشنران د یو بل په وطن کې موجود نه دي اگر بلاول دا راتګ کېدی شي معامله داسې حد ته بوځي چې په راتلونکي کې دغه لاره بحال شي. اگر چې د بلاول او د جیشنکر ناسته خو نشته د یو بل سره خو دوی دا هم وایي که چېرې دوی د یو بل سره لاس میلاو کړي او یا یو منټ نیم یو بل سره چې دا به هم ډېر لویه خبره وي. بلاول بټو هم په خپل ځان سویلې چې دوی ملاقات نه لري یا هغوی دفتر ویل چې دوی ملاقات نه لري او هغوی دلته راتګ صرف دې لپاره دی چې نور د ملکونو دا چې کوم د دې ایس سی او نور غړي دي دا هغوی وزارت وزیران روان دي. نو دلته ناسته ضروري ده او پاکستان دا چوکۍ خالي نه شي پرېښودلی. دوی د چین سره ناسته لري دوی د روسیا سره ناسته لري. خو بیا مهمه ده چې په دې ملاقاتونو کې کوم چې بسلام ملاقات کېږي نن چې کوم ماښام دا ډوډۍ یو دوی آفیشل ده په دې کې به کومې خبرې دوی ډسکس کوي په دې بحث کې. نو پای کې بیا مهمې خبرې دا دي چې ترهګری څنګه روانه ده پاره به څنګه دوی د مخنیوي لپاره به نور څه کار کول پکار وي. د افغانستان حالات دوی ادې کې بیا خبرې پې کوي. یو مهمه ټولنه مهمه خبره چې دا هغه د روسیا باره کې ده، روس باندې کوم نړیوال سانکشن یا بندیزونه دي دا غې د مخنیوي یا دا غې د وژنې وروسته کوم تکلیف راغلی ده نو هغه د پاره څه کول پکار دي، دغه یو نقطه پکې شته. او بل یو خبره کېږي دلته د هند زموږ همکاران وایي چې کامن کرنسی د دې ایس یو د ملکونو ترمنځ جوړولو لپاره هم کېدې شي په دې کې خبرې تر شي. او اخري نقطه دا ده چې نوې ملکونه په دې کې څنګه شامل شي، د ایران باره کې ویل کېږي په کې شامل کېږي او د هوا درو نور هم دي.
صحیح،
نو دا خبرې
ډېره مننه ارشد ستاسو، ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته د معلومات راکړه. او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له هند څخه خبريال ارشد یوسف زی وارد چې التا د شانګهای کانفرنس چې کوم روان دی نن او سبا غلطه کیږي، او هغه کې د پاکستان بهرنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شرکت د لپاره ورغله دي، د ګډون د لپاره ورغله دي، په غیړه باندې تاسو خبرولې. ارشد تاسو دا هم ویل چې افیشل یا رسمي سرچینی دا وایي، چارواکي دا وایي چې د بلاول بوټو زرداری او د هند د بهرنو چارو وزیر ترمنځ کوم ملاقات نه دی پلان شوی، او خدا سفر ډیر مهم ځکه ګڼل کیږي چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر دولس کال بعد زی هند. نو په دې اړه چې نور څه معلومات راځي هغه هم تاسو شریکو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
او رودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. هم دا اوس موږ خپل ژوندو خبرونه ته دوام ورکو، او موږ سره دا وخت طارق ورغزی د کورمنه زبوغ خبريال د ټلیفون پلی کرغله دي. طارق ستلې مشه، یو کوریدونکو ته دا وایي چې دا مخکې موږ په خبرونو کې یاد کړه، په خبرونو کې دا خبر راغی چې د خبر پښتونخوا په کورمه کې په دوو پیښو کې و کسان وجه شوی دي. دغه باره کې ورته معلومات ورکړه، ځکه چې په سوشل میډیا باندې ډېر عجیب عجیب معلومات روان دي. تاسو هلته یې نو څه کیسه شوی ده او دا مرجو به څنګه رامنځته شوی؟
او بالکل، دا داسې چل شوی دی چې نن شاوخوا یوه بجې په شیلوزان روډ باندې یو غواګې گاډیو په هغه باندې نامعلومو تنانو برید وکړو چې په هغه کې هغه پیښه کې چې کوم دی د ګیدو سیمې یو تن چې دی مړ شولو. دغه خبره چې کله ګیدو او تریمنګل سیمې ته ورسېدلو نو خلک هلته مشتعل شول او احتجاجونه شروع کړل، او په دغه کې ځینې بلوګر د تریمنګل سرکاري هاي سکول ته ورغلل. هغلته چې کوم دی د تریمنګل های سکول چې کوم دی هلته د بورډ امتحان روان دی. په سکول کې چې کوم دی ځینې د برکورمې مختلفو سیمو استادان ډیوټیانې ورکوي، او ځینې هلته امتحاني عمله ده چې هغه ضلع نه بهر راغلی ده. نو بلوګرو په هغو ډزې وکړي چې پکې د پولیسو تر مخه شپږ تنه مړه شوي. په مړو کې څلور استادان دي، او کله چې سکول ته د بلوګر ورننوتل نو پولیس والا مخه ونستله، خور باندې د کانو گزارونه وشول چې په هغه چې پکې هغه کوم یو کس پولیس والا زخمی شو او هغه بیا اسپیټال ته ورسولو، خو هغه حالت چې کوم دی هغه د خطر نه بهر دی. نو داسې په دې دوو پیښو کې و کسان چې کوم دی د پولیسو تر مخه مړه شوي دي، او یو تن پولیس والا چې کوم دی هغه زخمی دي. او دا کار چې کوم دی چې کله د سکول ته ورننوتل نو دا کار وکړلو، او په دې کې د چې څومره کسان مړه شول نو دا د بره کورمی سره تعلق لري. او د تعلیم محکمې مشر فرید الله سره ما خبرې وشول، نو هغه ویل چې په پیخه کې دا ټول فکر دا چې کوم خبره ده دا فرید الله ماتره کړو، هغه دا ویل چې دا کم استادان په دې کې مړه شوي دي سلور تنه، دا د بره کورمی سره تعلق لري. او چې کوم امتحان د پاره ورغلي عمله ده نو هغه محفوظ ده، هغه دا ویل. خو هغه ورسره دا هم ویل چې امتحان تر نامعلومه وخت پورې ضلع کې زنډول شوی دی، او نور صبح کې چې کوم دی دا امتحان به روان وي.
د تاریخ دا پیخه د یو غلط فهمۍ د وجه نه شوې ده، ځکه چې دغلته خو دا د ځمکو شخړې هم وي او د قومونو منځ کې، دا څنګه کیسه ده؟
او بالکل، دا ما د پولیسو مشر محمد عمران سره خبرې وشولې، نو هغه دا ویلو چې د ګیدو او د پیواړ ترمنځ د زمکو تنازع چې کومه ده دا ډیره پخوانی ده. او په دې کې دوی ترمنز جنگونه هم شوي دي او داسې په یو بل باندې دوی د اټیکونو چکم دی د بریدونو داوی هم کوي. نو د تیرو یونیم میاشت کې سلور پیښې داسې وشولې چې په هغه کې کسان مړه او ژوبل شولو او د هغو زیاتره تعلق چې کم دی دا د تری منګل خلکو سره دی. نو هلته یو دا سوچ موجود دی چې په دوی باندې دا اټیکونه کیږي او حکومت یې مخه نه نسی. خو حکومت بیا چې پولیسو مشر چې کم هغه وی مونږ پوره کوشش کوو او مونږ اوس هم حالات په کنټرول کې ساتلی دي او مخکې هم چې کم دی دغو پیښو مخنیوی کوو. نو پولیسو مشر ما سره بیا دا خبره هم کړې ده د دې پیښې نه پس اوس په کورمه کې حالات بالکل کړکېچن دي، لارې بندې دي او لارې بندېدو وجه چې دی کنه په د پولیسو مشر هغه دا ښیي چې چونکې حالات خراب دي نو یو بل باندې د ټیکونو خطره ده، نو د دې د بچو د خاطر په وجه باندې دا لارې تړلې شوې دي. او عمران چې کوم دی محمد عمران هغه دا موږ ته وویل چې پولیس چونکې چمتو دي او هغه کسانو نیولو کوشش کوي چا چې قانون په لاس کې اخیستی دی. او د سیمې نه دا معلومات هم راغلي دي چې په پیښه کې اته تنه مړه شوي خو د پولیسو مشر یې تصدیق نه کوي. نو داسې په دې دواړو پیښو کې و تنه چې کم دی مړه شوي دي، په دې کې سلور تنه استادان خودلې کیږي او دا نور چې کم دی دا عام خلک دي. نو دا پیښه شوې دي او حالات چې کم دی هلته معمول په لور لا فی الحال نه دی راغلی.
صحیح ډیر مننه طارق، بس تاسو په دې نظر ساتي مشال ریډیو اوریدونکو به په دې اړه باندې خبرو په کورمه کې چې کومې پیښې شوې دي دوا جلا جلا پیښو کې پولیس تاییدوي چې وو کسان په دې کې وجه شوي دي. ولس وایي خلک وایي چې اته کسان په دې پیښو کې وجه شوي خو پولیسو د وو کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی. په دې اړه باندې به تاسو معلومات چې دی هغه د مشال ریډیو د ویب سایټ ټویټر فیسبوک د لارې او د انسټاګرام او د یوټیوب د لارې نه موږ تاسو ته په نن او سبا کې به خامخا درته درکو. نو تاسو هیله ده چې د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته هم داسې پسې دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شپږ سوه یوش میډیم څپو علاوه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدلی شئ. او د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم شته دي، تاسو لا غزه هم واوري. په شمالي وزیرستان کې یو ډاکټر په هدفي برید کې وژل شو دی. رحمت ایاز د څارو ډاکټر یا ویچرنر وو چې د ځای خلکو پولیسو په نا پرون په میرالی کې وو وژل شو. پولیس وایي ډاکټر په خپل کلینیک کې ناس و چې موټر سایکل سپرو مخپټو وسلوالو په ډزې وکړي. هغه ځای په ځای ووژه او بیا وتښتېدل. دا په تیرو څو ورځو کې څویم هدفي برید دی چې په ترڅ کې ځایي خلک او مسافر وژل کېږي. پولیس پوځ او انتظامیه بیا بیا وایي چې دوی د امنیت د ټینګولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي. عمر وزیری نور حال درته وایي.
د پولیس او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي بازار کې وسلوالو د ویټرنری یا د سارو ډاکټر رحمت ایاس ووژو او بریدګر وتښتېدل. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د مای په دریمه ډاکټر رحمت ایاس میرعلي بازار کې په خپل دوکان کې ناست وو چې موټر سایکل سپاره مخپټي وسلوال ورغلل دوکان کې په ډزو ووژلو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د مئی په لومړۍ نیټه هم د شپې میرامشا کې په یو هوټل کې ناسرګندا وسلوالو د افغانستان څخه راغلی یو مسافر وژلی وو او ورسره بل ملګری ژوبل کړی دی. هم د اپریل پر دیرشمه میرعلي حیدرخیلو کې ناسرګندا وسلوالو لخوا یو کس وژل شوی وو چې مړی حیدرخیلو کې غورځول شوی وو. د اپریل په 9 بیا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ناسرګندا وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه د تښتېدو هڅه کړې وه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې وې او دواړه په موقع وژلې وو. په دغه پیښه کې دوه ځایي ماشومان ژوبل شوي هم ول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 20 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لره پرته سیمه حسن خیل دیر نومی کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. د دوی په وینا نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی وو او وسلوال تښتېدلی ول. تر دې وړاندې د اپریل په 28مه هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرام شاه کې نصرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله لزان سره اوچت کړی وو او وروسته یې وژلی وو چې مړی یې په میرام شاه کې غورځولی وو. په 13 یوه اونۍ یعنی د اپریل 28مه نه تر مئی 3مه نیټې پورې شمالي وزیرستان کې دغه شپږم برید دی چې اووه کسان پکې ووژل شول او درې ژوبل شول. پولیس وایي چې د نامعلومو وسله والو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمهواري لا کومې وسله والې ډلې نه دي منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 19 هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو 30 هدفي بریدونه شوي ول چې تر 60 زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالی وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په واروار تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. دوی وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا، شمالي جنوبي وزیرستانونو، بجاوړ، خیبر، سوات، بنو، لکی مروت او یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي ویلي چې په سیمو کې یې بیا وسلوال فعال شوي او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او طوفانونو په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او زیات شمیر څاروي هم له منځه وړي دي. همدارنګه خلک شکایت کوي چې فصلونو او ودانیو ته هم زیان رسیدل دي او زراعتي ځمکې خرابې شوې دي. په دې اړه د شبیرجان رپورټ اورو.
دا قدرتی اپدونو د نظم صوبه اداره یا پی ڈی ایم ترمخه صوبه کې روانو بارانونو او طوفانونو 13 ورځو کې 4 کسان وژلي چې پکې 3 لکی مروت او یو شنګله کې دي او ځینې پکې ژوبل شوی هم دي. دا ډول د دیرشنه سیوا ساروی هم وژلي چې پکې ګډي بیزي شامل دي. د یاد ادارې ویان تیمورلی مشال لیډو تا په دې باب لوای.
خیبر پختونخوا کې گذشته 2 ورځو راسي بارانونو سٹارټ تي او په مختلفو علاقو کې ګلې هم شوی ده. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي، نو ایم اطلاعات هم مطابق 4 کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو، آسماني بجلی او توغیانې د لاسا. همدغه رنګ 2 کسان پکې زخمیان شوی دي. تر اوسه پورې کوم سره اطلاعات دي، 5 کورونو ته جزوی تور باندې او یو کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 ګډي او بیزی پکې هم مړي شوی دي.
نو موږ ځات کړه چې ولړ فصلونو ته هم ځان رسیدلې دي، ولې د هغې کره معلومات لا دوی ته نه در رسیدلې او متعلقه ځلې انتظامی د هغې تخمینه لګوي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 100 ورځې کې دا اوس هم د دغه ډول بارانونو، غلې او تیز هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه ځمیداران احتیاط نه کار واخلي، ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنم ته ډیر زیان اړولی شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شبه په شبه د باران امکان ده. دغه تیز بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خاص ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم چې حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټی دی هغه نه د اوبو او وستلو خپوره تنظیم دی وکی.
چې موسمیاتو محکمې وړاندې نه په صوبه کې د تیزو بارانونو، سیلې، غلې، د ځمکه د خوېدو او په خوړونو کې د اوبو راتلو امکان د 1.5 مئی نه څرګند کړی وو او د هغې په رڼا کې پی ډی ایم ای په 26 اپریل خبرداری هم جاری کړو چې پکې ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شوی وو چې په دې ورځو شپو کې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلعي انتظامیو او ریسکیو یو یا دوه دوه ته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د شپږنیم بجې شو راځي د خبرونو لنډیز ور. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې له وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال او شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د شمالي وزیرستان په دردونی سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې پوز د وسلوالو په پټنځایونو باندې عملیات کول. د دوی په وینا درې وسلوال وژلي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمهواري منل ده. ویل دي چې د سړک غاړې په بمي چاودنه کې د غمر ګوبله اړولې. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په دو جلا جلا پیښو کې وو کسان وژل شوي دي. د بره کورمه د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال رډیو ته وویل چې په تری منګل کې بلواګر یو سکول ته ورغلی وو او هلته یې پر عمله ډزې کړې او شپږ کسان یې وژلي. دغه په خبره د حمله تر هغه وروسته شوې چې په شلوزان کې پر یو ګاډي وسلوالو برید وکړ. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی وو. د پولیسو په خبره سیمه کې د پیواړ او دو قانون تمن د ځمکو لانجې له امله ممکن دغه پیښې رامنځته شوې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ورغلی دی. د هند په ګوا کې دغه غونډې په دوران کې بعد د بیلابیلو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران پر امنیتي مسایلو، اقتصادي راکړې ورکړې او تجارت زیاتولو خبرې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو خبرې د مې درېما په ټوله نړۍ کې د بیان ازادي د ورځې په توګه المنزل شوی ده. په افغانستان کې د خبریالانو حالت ډیر د تشویش وړ ښودل شوی ده، ځکه چې دغلته د طالبانو حکومت په خبریالانو او رسنیو ګڼ بندیزونه لګولی دي، خصوصا په خزینه خبریالانو. په خوست کې د رسنیو مشرانو او خبریالانو اقتصادي ستونزې او په رسنیو بندیزونه د دوی کار لا نور پسې سختوي. په اړه د نجیب الله لوخیل رپورټر.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او خبریالانو د مې د درېیمې یا د مطبوعاتو ازادۍ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل اقتصادي ستونزو د دوی پر رسنیزو فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. دوی همدارنګه له مسؤولو ادارو او چارواکو هم وغوښتل چې خلکو ته د حقایقو د روښانتیا او کره معلوماتو د رسولو په خاطر دې له رسنیو سره پر وخت د معلوماتو په شریکولو کې مرستې وکړي. په خوست کې د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل مشاد راډیو ته وویل
پله اقتصادي ستونزه د چي د دې په نتیجه کې د افغانستان په کچه تقریبا ډېر زیات رسنۍ د رکوت سره مخ شوې دي او یا نور هم د مخ په زور روانې دي.
په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال شیرین درمانم وایي سره لدې چې د رسنیو کارکوونکي ملي ګټو ته ژمن دي، خو بیا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري.
عموم کې ژورنالیستان ملي ګټو ته ژمن خلک دي، خو بیا هم لکلونو رئیس خبریالانو په یو شمېر موضوعاتو کې مطبوعاتو ته د لاسرسي په برخه کې محدود دي. نو لاړوندې دورو موږ غوښتنه هم دغه ده چې خبریالانو ته پر وخت معلومات ورکړي، څو د خبریالانو له لارې ولس اګه شوي او ولس له هغه ذات چې دی ورته اړتیا لري خبر شوی وي.
د خوست په ګډون د افغانستان په سلو رشتو ولایتونو کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا ونمانځل شوه. د یادې اتحادیې ولایتي مسؤل زاهد شانګار ویل دوی د خوست د رسنیو لسګونه خبریالان او مسؤلین په دې وسایل چې په نشتو امکاناتو خپل رسنیز فعالیتونه روان ساتلي دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې په همدې مناسبت د خوست 50 تنه ژورنالیست د استانیکونو په ورکړه دوی وستایل چې د خو ژورنالیستان د افغانستان په کچه هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه د دوی نه رسنۍ و نه تړل شوي، د رسنۍ مسؤلین همداشان د رسنۍ ژورنالیستان نو دا د ډېرې ستاینې وړ دي.
بلور ته د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه په ښه توګه روان دي او دې ځای کې نه یوازې کومه رسنۍ نه ده تړل شوې، بلکې نوې رسنۍ هم د جوړېدو په درشل کې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په خوست کې الحمدلله د ژورنالیستانو ټول کارونه ډېر ښه روان دي. هیڅ یوه رسنۍ سقوط خو نه، بلکې اضافه نور هم څلور رسنۍ د فعالیتو په حالت کې دي. دا په ټول افغانستان کې دا امتیاز یوازې خوست حاصل ده.
په خوست کې د مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي. یاد دیوی د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعه په اته سلوخته مناسته کې د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه، او له هغه وروسته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په همدې نوم نمانځل کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر شوې ده، تاسو د جمعې په ورځ باندې اوریدل شئ چې سبا ده، او د مشال ریډیو د نننۍ خبرونه تاسو هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ باندې هم اوریدل شئ. اوس کراچی ته ځو. په کراچی کې میشته هندو لګکین له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وروسته له هغې احتجاج او پرلت پیل کړی چې د مې په لومړۍ شپه ناوخته یو هندو ځوان کمل کشن ووژل شو. هغه مهال پولیسو ویلي وو چې هغوی یو غل وژلی دی او بل یې ژوندی نیولی دی. پولیسو دا هم ویلي وو چې له دغه غلو څخه موبایل فونونه او وسلې او پیسې هم ترلاسه کړي دي، خو وروسته د هندوانو لګکۍ و استازو ویل چې وژل شوی کس غل نه و، بلکې یو ساده ځوان و او پولیسو وژلی. د دوی په وینا پولیسو دا جعلي مقابله کړې ده، او نه یوازې د وژل شوي کس سپکاوی شوی دی، بلکې د هغه ژوند هم اخیستل شوی دی. په دې اړه د نیاز علي رپورټر.
په کراچۍ کې د نیو ټاون پولیسو تانې مخته په احتجاجي پرلت ناس هندوان وای چې تر څو ورته انصاف نوی ملاو شوي، تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي او خپل مړې به هم نسپاري. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوی هندو ځوان کمل کشن رور رام کشن دمای په درېمه مشال لیډیو ته وویل چې رور یې پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دی. دیوای دوی زما رور وجلې دی، هغه ډاکو نه وو، تر هغه نو پولیسو تری پیسې هم هاغستی. من خپل کور وو چې پولیسو راته خبر راکو چې کمل کشن ټپی شوی دی. من چې روغتون تلاړو نو هغه مړ پروتو. رور می د ترزوی سره د سامان هاغستو لپاره روانو، ولی چې نن ورځ زما د دوه خويندو
او دوه بهنو کی شادي دی میری آج.
رام کشن زیاته کړی چې نن د مای پدرای ما د دوه خويندو ودونه وو، او د هغو د ودونو سامان لپاره رور می د خار لیاری سیمه تروانو چې په لار کې پولیسو په نخ کړی او جالی مقابله کی وجلی دی. په کراچی کې د نیو ټاون تانی مخته هندوانو دا احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې د مای په لومړۍ نیټه د شپې د یاد تانی پولیسو دا وکړي وا چې د پولیسو په یو مقابله کې یو غل وجلې او بلې په جوبل حالت کې نیولې دي. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړي وا چې د غلو څخه وسله، پټ شوی موبایلونه او روپۍ هم ترلاسه کړي دي. رستو له هغه چې پولیسو د کمل کشن مړې خپلوانو ته سپارلو، نو خپلوانو ترې انکار وکړو او د پیښې پر ضد احتجاج پیل کړو چې د مای په درېمه د شپې ناوخته هم روانو. د وجلې شوی کمل کشن تر دلیب کشن مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیسو افسران د خپلې خبرې نه پشا شوي، او کمل کشن په وجنه کې اصلي تورن پولیسانو پر ضد هیڅ ګامونه نه دی اخیستي. دی وایي چې اس اس پی راته ویلي وو چې موږ پلټنې کوو، او موږ نه یو ورځې وخت غوښتی وو. دوه ورځې تیرې شوې، خو اوس د پولیسو اس اس پی موږ سره نه ملاویږي. اوس پولیس د خپلې خبرې نه پشا شوي دي. لومړی پولیسو ویل چې د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی، خو اوس وایي چې موږ نه دی وجلې، موږ ته معلومات نشته. دلیپ کشن زیاته کړی چې تر هغې به خپل مړې نسپاري او احتجاج به جاری ساتي چې تر څو په پیښه کې تورن اصلي پولیسان نیولې شوي نه وي. بلخوا د سیمې د پولیسو اس اس پی زبیر نذیر شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وجنې په ضد مقدمه درج کړي، او یا د پیښه کې د نیو ټاون تانی د پولیسو انسپکټر فرمان علی شاه نیولې شوی هم دی او نورې پلټنې روانې دي. د اس اس پی په وینا چې د سیمې پولیسو ڈی آئی جی د پیښې نوټس اخیستی، او د پلټنو لپاره د ګلشن اقبال پولیسو اس اس پی ظفر صدیق په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دوی به په دوه ورځو کې خپل راپور یا سپارښتنې وړاندې کوي. خو په احتجاج ناس هندوان وایي چې پولیسو یوازې خپل یو عسکر نیولی دی دی او په پیښه کې اصلي تورن پولیسان د بچکولو هڅه کوي، نو دوی ځکه خپل احتجاج نه ختموي. په کراچۍ کې دا د پولیسو لومړی مقابله نه ده چې د وجلې شوي ځوان کورنۍ مشکوکه بللې ده. لدی وړاندې وار په وار څو ځله هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې پولیسو پکې د وسلوالو د وجلو نیولو دعوی کړي، خو بیا وروستو د پولیسو افسرانو یا تحقیقاتي ډلو دغه مقابلې جالی بللې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ځوانانو غږ خبرونه تاسو ته سبا نشریږي. هله د چې د مشال ریډیو د نورو خبرونو په شان دا هم واوري او موږ ته په اړه نظر راکړي چې تاسو په کې څه خوښ دي، څه مو په کې نه دي خوښ او څنګه یې خکو. اوس یو رپورت ته ورځو. په پړچنار کې د ځایي خلکو مظاهره کړې ده او د راغې وروسته په کورم کې چې دی نورې مظاهرې هم په مختلفو په پړچنار کې چې خلکو مظاهره کړې وه هغه د منشیاتو په ضد وه. بیا وروسته چې دی په د خلکو د خوانه ویل شوي دي چې دغلته بجلی نشته، نو د کورمې خلک په د یوه میاشت کې په مختلفو پیښو په مختلفو مسایلو باندې په غبرګون کې مظاهرې کوي. د کورمې خلک وایي چې بلونه په وخت ورکوي خو بجلی ورته هغه څه چې په کار ده نه ورکول کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د دغه مشکلاتو نه خبر دي او کوشش کوي چې حل کړي. طارق ورغزه پی رپورت لري.
ناره په پړچنار کې د شینې سیمو سیدونکو د احتجاج په توګه وهي. دوی د چاشمبه پرز د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکو ک یو خوا د بجلی محکمې پر ضد نارې وهلې، نور سره پر مرکزی سړک لا ټایرونو سوځولو سره د ټل پړچنار لار هم تړلې و. د شوبلانو موینو سینوای هسي هم بجلی نشته، خو چې کله نه د بجلی لائن د پړچنار خار لپاره مختشوی فیډر پرځه ل کلیوالو سره اچول شوی، نو بجلی نور هم خراب شوی.
مو علاقای سیټی علاقہ ده او مو چکم ده پاړی اوس کړی ده لین او مو ته 24 غنټو کې اکثر 24 غنټو کې وا غنټه کله نوې کله وانی ما غنټه روشي او مو ته هوس کر بجلی ناسیو او بوډی رمسلا ده سمو اره خونه ټینکر وړي.
په کورما ضلع کې یوازې د شینې نه بلکې د پړچنار صدا علي زو او بغن خارونو په شمول کلیوالو علاقو ته هم کما بجلی ورپریک دولت کیږي چې سره د مقامی خلکو ژوند لا مشکلات سره مخامخ دي. په ضلع کې د بجلی نشټوالي پر ضد سو واره مقامی خلکو احتجاجونه وکړل خو یاد مسلې حل ونه موندلو. د خوارکلی ملک نیاز بادشاہ تر دې وړاندې د احتجاجي جرګې پر وخت په صدا خار کې ویلی ول چې کبه بجلی سمنه شولانو پر ضد به په لویه کچه احتجاج پیل کړی.
کدا نظام ٹھیک شو، بجلی برابر شو، سسٹم صحیح شو، صحیح دی کنه شو، نو مو په داغه د شپې کو قوم مشرانو یو سل وتانه کاغه کو چای دی کاغه پوشوله سنټر دی کاغه خور کله میرو کاڅه مرغی چینا دی مکمل دا کمیټي به اعلان کوي او ورځ به منتخب کوي بیا به زدي تا ور خایو د حکومت ته مزه بیا د عوام تکاتور خایو.
بلخوا په دغړه د بجلی محکمې ځای مشر انجنیر عبدالماجد مشال لوډیو ته د چرشنبه پر زویل کڅوګ غواړي چې بجلی خشي نو میټر دی ولګوي ولې چې دوی مفت بجلی نشي ورکولې. عبدالماجد زیاته کړه کڅو هم په روزمیاش کې د بجلی محکمې څلور غنټې بجلی ورکوله خو د حکومت له خوا سبسيډي پر ختمې دلو ووستر درو غنټو زیاته بجلی نشي ورپریکدولې. چارواکي دا هم ویل په ګریسیشن کې د شینې لپاره پر مقرر فیډر دا وخت د بجلی لوډ دومره دی چې مسلسل یو شان بجلی نشي ورکولې او نه داسې کولای شي چې د یاد سیمه بجلی پر بازار فیډر
ورواچوي.
نو دی اوس ډیماند دار دي چې را مونږ دی سټی فیډر ته واړوي کنه. نو سټی فیډر الډی مونږ سره هغه کې ځای نشته. اوس چې دا علاقه سټی فیډر ته واړېږي بیا به هغه بالکل نه چلیږي.
په قبایلی ضلعو کې حکومت دا وخت په شپه ورځ کې درې ګنټې بجلی ورکوي، خو مقامی اوسیدونکو دا دریز دی چې دوی ته د هغه بجلی ورکړل شي چې د خیبر پختونخوا صوبې سره تر زم کې دلوي. مخکې وا په پخوانی فاټک کې د بجلی محکمې پر هغه ځایونو کې تر اتو غنټو پورې بجلی ورپرېګ دا والا چې تر مقرر هدا پورې د بجلی بل ورکول کېدل، خو چرته چې میټرې نه ویل کېدلی نو هغلته په څلور وشتو غنټو کې یوازې څلور غنټې مف بجلی ورکولو سہولت وو. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس، دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو ته سه مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په دغه چپو سربیره د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم تاسو دا اوس اوریدئ شئ. دا وړیا اپ ته چې تاسو د انډراید ټلیفون نو د اپل فونونو څخه ډاونلوډول شي، د دې لپاره تاسو ته انټرنیټ ضروری دی. که چیرته په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو بیا موږ ته وایي، کوشش وکړو چې مشکل در حل کړو. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوري، په دې وخت کې په پاکستان کې د سپریم کورټ او د پارلیمنت ترمنځ یو قسم ته ناندرې روانې دي، او دا ناندرې له دې وجې شروع شوې دي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر اتیا بندیال چې دی هغه ویل دي چې د پاکستان حکومت دې انتخابات ژر وکړي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی سره پیسې نشته او امنیتي حالت هم داسې نه دي چې دوی دې ژر انتخابات وکړي. دا لانجه او دا جنجال کمی خواته روان دي. په دې اړه د منور شاه رپورټ ورو.
د پاکستان د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د جرګګۍ د هغه اوریدنې او کاروایي تفصیل دی له پارلیمان سره شریک کړل شي، چې په نتیجه کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه حکم شوی دی. خواجه آصف دا خبره د مئی په دویمه قومي اسمبلی ته وینا کې له هغه وروسته وکړه چې هم په دغه ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي عمر عطا بندیال د قومي اسمبلی د سپیکر نه د هغه کاروایي تفصیل ورکولو غوښتنه وکړه چې پکې د سپریم کورټ د اقداماتو او د چارو د بهیرونو یعنی پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2013 په نوم قانوني مسوده باندې بحث شوه دی. په دې قانوني بل کې د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا د از خود یا سوموټو نوټس اخیستو اختیارات محدود کړل شوې دي. پښتنه دا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس سره د وفاقي اتحادي حکومت او پارلیمان دا کلکیج کوم لخت روان دي. د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادیه پاکستان بار کونسل یو مشر عابد ساقی د مای په دریمه مشال لیډیو ته ویل اندېښنه ده چې که د سپریم کورټ حکم عملی نشي نو عدالت به د حکومت پر ضد کاروایی کوي او دا کلکیج به نور هم سیوا کیږي.
آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس میں مداخلت
د آئین آتشپیتم او نشپیتم ماده ډیر واضح دي چې سپریم کورټ د پارلمان په کاروائی کې مداخلت نشي کولای او په پارلمان کې هم د سپریم کورټ د ججانو په اړه بحث نشي کېدای. خو تاسو ګوري چې دا دواړه خبرې روانې دي، سپریم کورټ او پارلمان د آئین خپل خپل تشریح کوي، خو په دې کې د اندېښنې خبره دا ده چې که سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخابات په اړه خپل فیصله بدله یا واپس وانخلي نو د وفاقي حکومت پر ضد به د عدالت د سپکاوي مقدمه جوړیږي او په نتیجه کې حکومت ختمېدای هم سي.
د پارلیمان لخوا د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو بیل د اپریل په شلمه قانوني حیثیت ترلاسه کړی دی. دغه قانون د سو موټو نوټس یا لخپل اړخه د اقدام کولو حق د چیف جسټس نه اخلي او د هغه په ګډون دریو مشرانو ججانو ته ورکوي، خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 14مه نیټه د دې بیل د مسودې پر ضد درخواستونو د اوریدنې پر مهال امر کړی چې دا به نه عملي کیږي. نوموړي د حکومت دا اقدام د عدلی په ازادۍ کې مخامخ مداخله بللې ده. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د سیاسیاتو د سانګې بشر ډاکټر فرحان حنیف هم وایي چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست للارې حل کېدای شي.
اس کا ایک وے آؤٹ یہی ہے کہ
لدی بحران د وتلو یوازنه جمهوریت لا ردا د چې سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کینی او په سلام مشوره د سوزه هوار کی. مونږ کتلی چې په تیر وختونو کې د آئینی بحران څخه غیر جمهوریت قوتونو ګټ راپورته کړي نو په کار د چاغه حالات بیا تکرار نشي. په دې اوسنی بحران کې په ځان بے پرې بولی او عدلی خپل فیصله اعلان کړي نو دوی خدا سوزه نشي هوارولې. پکار ده چې حکومت د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د مذاکرات او لاري د دې ستونزې حل راو باسي.
د پاکستان د اتحادی وفاقي حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال ترمنځ اختلافات له هغه وروسته زیات شول چې نوموړي سکال مارچ کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه سو موټو نوټس واخیسته او په پنجاب کې د مې په 14مه د صوبایي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف هم په یادو صوبو کې په دغه نیټه د انتخاباتو غوښتنه کوي. قوی فاقي حکومت وایي چې د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په اعلان شوې نیټه انتخابات نشي کولای او دا چې په ټول پاکستان کې به په یو وخت یعنی اکتوبر میاشت کې عام انتخابات کوي. بلخوا چیف جسټس عمر عطا بندیال د دې قضیه د یوې اوریدنې پر مهال ویلي ک سیاسي ګوندونه په متفقه توګه د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي نو خپلې فیصلې ته بیا کتنه کولای شي. دا راز د سپریم کورټ په وینا دواړو خواوو په دې حق له مذاکرات پیل کړي خو تر اوسه کومه نتیجه ته نه دی رسیدلی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو تاسو هم مم داوس کول شي چې دغه اپ چې فری وړیا اپ د غټه پورته کوي خود دې لپاره تاسو سمارټ فون او د انټرنیټ ضرورت ده. کچیرته تاسو سمارټ فون او انټرنیټ لرئ د اپ ډاونلوډ ول شي او زموږ خبرونه په اپ داوس هم اورید شي او تیر خبرونه هم پښته غا هم اورید شي. نړیوالې رسنی بلومبرګ په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په ایشیا کې پاکستان هغه هوا دی چې ګرانی پکې تر ټولو ایشیایي ملکونو زیاته ده. د پاکستان شمارېتو اداره وایي چې په اپریل میاشت کې په پاکستان کې د انفلیشن یا ګرانۍ کچه 6.4% وه. د خبر پښتونخوا ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې ګرانۍ ژوند ډېر سخت کړی دی او په تنخواه باندې هم د ډېرو خلکو ګزاره نه کیږي. په دې لړ کې خلکو مظاهرې هم په بیلابیلو وختونو کې کړی دي. بلخوا ته حکومت وایي چې دوی کوشش کوي چې دا مسله حل کړي او ګرانۍ کنټرول کړي. په دې اړه د ملیحه امیرزاده رپورټ. اور
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغہ حیواد کرسی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن ترٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمی پر دویما دا بلومبرگ پر یو رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخی شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغہ حیواد تیر کال دے اقتصادی بحران لاملا کنگال یا دیوالیا اعلان شوی ہو. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے زخت کمیدل په پا پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاش کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطح ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین
ټول لګرانې غیزمن شوې دي.
ګرانی بالکل په خپل وروج باندې دا نو یو مزرکار سړی دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مېشت تل خالي هغه هم سره دې ته متاثر شوی دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوی دي او دیم تر دې سره کریم ملزمین او هغه تل خغانې چې کوم دي هغه خپل ځای باندې ولاړ دي. وایي باندې یتي هغه قرضه هم په اوړي ما څه بده سوچ لکه وړه دي چینی دا او دال وغیرہ دي سبزی دي دا ټول مطلب دی چې مو خو یو غاځ بجن مطابق مو دا چې اخستون مو کوم تنخواه وو نه کی مو ته څنګه ډیر بچت کیدو اوس موجوده ټیم کې مو بالکل هغه بچت نشو ده بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یان ډیر مشکل سره رسیدي.
د بلومبرګ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپے ارزښت هم 0% تراټیټ شوی. د گاډو کرایې 55.8% لوړې شوی او د خوراکي شایانو بې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 8.1% شوی دی. دغه راز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوی دی. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په 3 مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغیزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شایانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرې ورته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دا چې خودکوچیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کیږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ چې مخکې که په 100% کسٹمر وو نو هغه او 20% ته راغلی دی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې 3 کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملی کولو کې لستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیواله مالیاتی ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سندولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته سباندې $1 ارب قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 0.2 ارب ته ورسیږي. د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی سوی اور انفلیشن کې واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي هغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول ځل دي چې ډېر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دي چې مطلب د ټارګټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شیان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ورکی لگا دی حکومت پہ لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملا کے دے تب مختلف حکومت پروگرام ہونا خود ہی لیکن ورسرا عام خلق دی یو
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو عارضی لار ده. خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نوي کړي تر هغې یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
فلم ستار شاهد خبر کوما
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروا رکت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوی
کورتومتراجو وا ا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.